السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو په لومړي او 15 دقیقو کې به راپورونه خبرونه ولرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي وی افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې او د پیسو د ناقانونه پیسو پر سر د څار ادارې پاکستان په خپل خړ لیست کې ساتله. خبرونه د ناتو سرمنشي وایي افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرون وویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د تراګرو پر خوندي ځاله بدل نه شي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شوه او نن هم دوام کوي. د دې تړون سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډ کې وویل موږ به طالبان د تراګرۍ بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګڼو. د خبرې د کولو تر څنګ چې افغانستان به د ناتو دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له 20 کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوی و چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوی. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د 10 هیوادونو د استازو په ګډون په موسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. هند هم ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي موسکو د سخت دریځه ډلو له لیسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدای بحث کلب په غونډه کې پر داسې مال کړي چې هغه هیواد د افغانستان له نویو واکمنانو سره تعلقات پراخوي او روانه اونۍ د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی موسکو ته تللی و چې هلته د چین، پاکستان او اتو نورو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې ګډون وکړ. موسکو په تېرو کلونو کې څو ځلې د طالبانو استازو کوربه پاتې شوی خو هغوی یې په رسمیت نه دي پېژندلي. طالبان په روسیه کې د تراګرو ډلو په لیست کې شامل دي. د موسکو غونډې په پای کې په وروستي بیان کې راغلي چې د غونډې ګډونوالو ویلي چې له دې سره سره چې نړیوالې ټولنې نوی افغان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی خو له افغانستان سره د عملي رابطو لپاره د دې نوي واقعیت په پام کې نیول اړین دي چې طالبان اوس پر هیواد واکمن دي. د هغې غونډې یو موخه دا وه چې په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې هڅې پیاوړې کړی شي. پوتین وویل افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شتمنۍ باید آزاد شي ځکه چې په هغه جګړه په لیواد کې ثبات د ټولو گاونډیو په ګټه ده. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځي اډو ته د راوستل شوو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوی داستن د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 350 تنه ایستل شوي او د متحدو ایالتونو په بېلابېلو پوځي اډو کې دېره کړی شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوی داستن د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند د غړي سناتور جیم انهوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي چې د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. ازادي رادیو ته غواګیاست. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي او پر هغه هیواد یې غږ کړی چې د تراګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې دي ژر تر ژره پرمختګ وکړي. د پاریس میشتې ادارې بېګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزې وروسته ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د تراګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له ویشتو څخه شپږویشت سپارښتنې عملي کړي. د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیر تر سرمشریزې وروسته خبري غونډې ته وویل اسلام آباد د تراګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي.
دی وایي پاکستان یو شمیر مهم ګامونه اخیستي دي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي.
د لشکر طیبه جماعت الدعوه او تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر پاکستان میشته ډلې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شاملې دي. د آزادی اروپا رادیو زندانی خبریال ولادیسلاف یسپین کول امریکایی ولسمشر جو بایدن او د کانګرس لغړو غوښتي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشی کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو د ملي ادارې اف اس بی په زندانونو کې دي. یسپین کو چې د 2020 کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي دی، دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنګټن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل په عام محضر کې ولوستل شو. نوموړي په لیک کې له بایډن او د کانګرس له غړو غوښتي چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واضحه پیغام ورکړي چې امریکا له اوکراین سره ولاړه ده. واشنګټن پر روسیې غږ کړی چې په کریمیا کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او ټول سیاسي بندیان خوشې کړي. هغه لیک د یسپین کو ښځې کترینا یسپین کو خپل امریکا ته وړی دی. نوموړی اوس مهال د امریکا په سفر ده چې هلته له چارواکو سره وګوري او په کریمیا کې له وضعیته خبر کړي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه کریمیا سیمه له ځان سره وتړله. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون لسګونه هیوادونه د موسکو دا اقدام وغنده او دریز لري چې کریمیا د اوکراین برخه ده. او په نړیوال شلاوریز کرکټ سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقه سیال سرګند شو ټاکل شوی چې د اکتوبر په 15 د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بي ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لارو مونده. د افغانستان دومه سیالي هم د اکتوبر په 19 له پاکستان سره ده. د کرکټ په نورو لوبو کې به نن د نامیبیا او آیرلند او د سریلانکا او هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون د اتلولۍ دوه سیالۍ وشو چې پکې په لومړۍ هغې کې بنګلادیش د پاپوا نیوګینی یا پی ان جی لوبډلې ته په 4 منډو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې سکاتلند د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 1 اورونو کې د عمان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالۍ وګټله. تر نننیو لوبو وروسته به د 12 غوره لوبډلو سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د شل اوریزو کرکټ نړیوال جام پای لوبه د نومبر په 14 وشي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره ولولې. اوس راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو پرون ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او په راتلونکو میاشتو کې به ډېر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام اعلان شوی دی. جزئیات د عصمت ساروان په راپور کې.
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس یې محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنې په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمني لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبریالانو ته هم دراز وویل
څه چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی، موږ د دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی.
له
کله چې طالبان واک ته رسېدلي له افغانستان سره نړیوالې مرستې درېدلې دي، خو ملګري ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کنګل شوي دي. د ښاغلي شتاینر په وینا د راتلونکو 12 میاشتو لپاره 6.8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یوه برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 8.5 میلیونه انسانان یوازې له بهره څوک مړولی نه شي، باید د خلکو د اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي په راروان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانېږي چې په خپل هیواد کې ګزاره وکړي او مجبوره به وي چې خپل مځکې، کورونه او کلي پرېږدي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی ورسره د بهرنیو هیوادونو ناوړه چلند باندې نیوکه کړې او ویلي دي چې د دغو افغانانو په مخ د پولو تړل له هیڅ نو نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري. دیموسي ویلي له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو هم رسولي ځورول کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې شور اندیشنه ښکاره کړې چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولنډ او بلاروس په پوله کې له 2 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته له دې د دوو هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولنډ په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنې د نړیوال سازمان په وینا پولنډي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنې نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړې چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند د فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته لاوشتو وروسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقیف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشن د نړیوال مؤسسې د افغانستان د برخې مسؤل سمیرا حمیدی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د پولند د پوله ساتو د اقدام د بشري حقوقو سرغړونه وبلله.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقوقو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه موږ ته د پولند د پولې په اړه په څیړنه کې څرګند شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمه پولند ته حکم وکړ چې دغه 2 افغانانو ته خواړه او به جامع او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمه همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې هغوی ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمه د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همداراز امر وکړ تر څو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اګست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبریالان د پارلمان غړي او فعالان نشي تللی. د بشن نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومته غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپلې پولې تړلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماخام تر 2 پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ صفه باندې خبرونه کو کولای شم. درنګ په ازادي رادیو.com کې زموږ پروګرامونه د سهار او د ماښام تر و پورې واوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري او تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیوي مجله خبره شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه په ورځ د دې ناستې لا پیل نه څو شېبې مخکې وویل د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورځپاڼې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان څخه د ژر وتلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو تر نیوکې لاندې راغلې ده. ناتو ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه وه. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکې ډېرې مهم ښکاره نه کړي او داسې ښیي چې له افغانستان څخه د ناتو وتل لا یوه اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوي. اکانومست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یوه همغږي کوونکي بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکانومست په لیکنه په څو وروستۍ ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نه شي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر یخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد و چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړې او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړې دي. اکانومست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیړنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واکته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوونکو نجونو په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېری یې تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلې، نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپلو کورنیو سره د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلې دي. ورځپاڼې وړاندې ښکلي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېیمو هېوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په دی ورسېو کې په کابل کې د ډیرو مطبوعو یا چاپخونو کارونه په ټپه درېدلې. په همدې اړه د دانش مطبعې له یو مسول سپین سهار سره خبرې کوو چې غواړي خپل مطبوعه وپلوري.
یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیګ دی، د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیګ دی، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیګ دی. تاسو فکر کوئ راغه خوله به خندا ته جوړه شي؟
د طالبانو حکومت وایي د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي شپه وسی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان شاعر هیلمن ژوندۍ په خوست کې ووژل شو. هیلمن چې په خپلې شاعرۍ کې د ټولنې دردونو ته د هنر جامې ورغوستلې، خپل شعرونه یې په ځانګړي انداز ډکلمه کول او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرول چې بې شمېره مینوال یې درلودل. تر اوسه معلومه نه ده چې هیلمن ژوندۍ چا اول وژلی، خو د هغه ځینې دوستان د هیلمن وژنه سیاسي بولي او وایي هغه ځکه وژل شوی چې اوس هم په خپلو شعرونو کې د جمهوریت د ملي بیرغ او د سرتیرو یادونې کولې. خو د طالبانو یو ویان ویلي چې نوموړی په کورنۍ شخړه کې وژل شوی دی او د مرګ قضیه یې سیاسي اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو د حکومت داسې مهال د موسیقۍ او افغان فلم د ریاستونو د فعالیت خبر ورکوي چې لسګونو هنرمندانو هیواد پریښی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغو دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د دانش مطبعې یو مسؤل وایي له دېرش کلن فعالیت وروسته خپله مطبعه پلوري او خپل کارونه بندوي. دانش مطبعې چې د دانش خپرندویه ټولنې له لارې په سلګونو کتابونه چاپ کړي، د کار پایلې له پېښور څخه وشو او بیا د جمهوریت حکومت له رامنځته کېدو سره یې په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې مطبعې مسؤول وایي ستونزو ته په کتو سره نور د دې توان نه لري چې د دې مطبعې کارونه مخته یوسي. په دې اړه په روانه خپرونه کې د دانش مطبعې له مسؤول سپین سهار سره مرکه هم لرو.
د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغو دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونو د فعالیتو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنیدو سره ډیری افغان سندرغاړي او فلمي لوبغاړي له هیواده وتلي او کوم چې پاتې دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حل په راپور کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگز وطن
د فنی فلمونو مشهوره فلم لوبغاړی یاسمین یارمل، اغل یارمل له هغو لسګونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلي راتک سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده. دی وایي
ما د طالبانو لومړی پړاو واکمنۍ تیر کړی. کومه ویره چې ما د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ څخه درلوده، زه یې دې ته اړ کړم چې له هېواده ووځم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او واکمنۍ سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان، په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي، یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبری اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي، دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په پټه باندې، ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک ډم ښه کي، ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمېر یې چې په ولایتونو کې دي، مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډېر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي.
د برخو ته مسؤلین ټاکلي دي چې انشاءالله به راتلونکي کې به وسي. البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو، تر اوسه پورې د موسیقي په برخه کې کېدای شي د ترانو برخه فعاله سي، او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پاره څه طرحې لرو سي تولید سي.
خو ښاغلي مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بې موزیک وي که څنګه. د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بې موزیکه ترانې چې ډېری دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې. چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبی ترانې ویلي. خدای یادونه ده چې د دغو ترانو ډیری کمپوزونه د پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه. د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاءالرحمن لالاخیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي، خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم، خو خبره دا ده چې ډیر هغه بندیزونه ورباندې نه وي. که چیرته ورباندې ډیر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي، ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو، دا موافق ورسره نه یو، موږ دا کو دا کو، نو شاید بیا ستونزې راولاړ شي.
دا مهال په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغه شان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده. ښځینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغه شان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده. آن ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې په لسګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه. هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیلې نشته.
ویلی سندری دی چاتل زما دخاری بے زایا پانے پانے شلو گل زما دخاری خپلو پکاران غی سو خپل زما دخاری لا را لا را قسمت بدا سے ولی نن جڑل سما دخار بے زایا پانے پانے شلو گل سما دخار اخبلو پکاران غی سوخ پل سما دخار
د بشر یو مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه. هغه کتابونه او خطي نسخې چې پخوا به په لاس لیکل کېدې ډېر وخت نیول او هر چا ته برسېدل هم نه، خو مطبوع دا کار بیخي اسانه کړ. د مطبوع ماشینونه سبب شول چې کتابونو او علم ته لاسرسی اسانه شي، خو په افغانستان کې اوس د مطبوع مسؤلان وایي چې له بد اقتصادي حالت څخه رنځېږي. په دې خاطر ډېرو یې خپلې مطبعې تړلې دي. دا دوی له ډلې یو هم د دانش مطبعې مسؤل سپین سهار دی. نوموړی وایي خپله مطبعه تړلې ده او غواړي په نیم قیمت یې وپلوري. دانش مطبعې او خپرندویه ټولنې چې په سلګونه کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي، موږ د دې مطبعې له مسؤل ښاغلي سپین سهار سره د دې مطبعې په اوږد سفر او اوس یې د فعالیت د بندېدلو په عواملو خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، لومړی که د دانش مطبعې د سفر په اړه راته ووایې چې کله او څنګه راپیل شو او څنګه یې تر دې ورځې پورې چې تاسې یې د تړلو تابعیا کړې دوام وکړ.
دانش خپرندویه ټولنه خو له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان او د افغانستان درانه ولس ته کار کړی دی او د کتاب خپرولو او فرهنګي کارونو په برخه کې فعالیت کړی دی چې دا کار یې په کډوالۍ کې شروع کړی او له پېښوره د الفت او د کاون پر نامه مجلې هم له هغه ځای خپرولی چې ادبي برخه یې ډېره فعاله وه. په پېښور کې هم هلته هم فرهنګیان راټولول او هم یې د لیکوالو او شاعرانو ارزښتناک آثار چاپول. په دې سفر کې دانش خپرندوی ټولنه له ډېرو سختیو هم راتېره شوې ده، له ډېرو زیاتو ګواښونو سره هم مخ شوې ده. داسې تاریخي آثار هم خپاره کړي دي چې بل چا یې د چاپولو اراده حتی نه شوی کولی، او دانش خپرندوی ټولنې هغه آثار چې دغه آثار د هیواد راتلونکو نسلونو ته یوه ستره سرمایه وه. او بیا په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا 14 کاله کېږي چې دانش خپرندوی ټولنه کابل ته انتقال شوله. دلته منظمه مطبعه لرله او خپل خپرنیز بهیرې ته دوام ورکړی و هم دلته په کابل کې.
په دې دومره وخت کې چې دانش مطبعه فعالیت کاوه، څه چاپ کړل او خلکو ته څه ورکړل؟
ډېر زیات علمي، تاریخي، معلوماتي او پوهنیز کتابونه خپاره کړی دي چې د هیواد ډیری او خلکو ته چې د کتاب مینوال دي، د دانش خبرندوی ټولنې ټول خدمات او فعالیتونه معلوم دي. چې دانش خبرندوی ټولنې په دې وروستیو کلونو کې په لغمان کې یو فرهنګي مرکز هم جوړ کړی، دانش فرهنګي مرکز دی. په هغه کې یو عامه کتابتون دی چې شاوخوا 25,000 کتابونه لري، او پوهنتون ته هم دا ځای نږدې دی. وخت نا وخت ورته محصلین او نور د مطالعې مینوال راځي. دانش فرهنګي مرکز چې دغه عامه کتابتون لري، د الفت عامه کتابتون په نامه باندې، شاوخوا 25,000 کتابونه دي. په دې کې لغمان پوهنتون ته هم نږدې دی، وخت نا وخت محصلین هم ورته راځي او دلته مطالعه کوي، او ادبي ناستې، سیمینارونه او د پوهانو لخوا لیکچرونه هم مینوالو ته جوړوي، او فرهنګي او ادبي کارونه هلته ټولو خلکو ته معلوم دي په لغمان کې چې دانش خپرندوی ټولنې کړي. دغه راز دانش خپرندوی ټولنې د هیواد په بیلابیلو برخو او ولایتونو کې له عامه کتابتونونو سره د کتابونو د ورکړې مرسته هم کړې ده. او د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسدالله دانش د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د اشوکا نړیوال ایوارډ هم ګټلی دی. دی د اشوکا نړیوال فیلو دی، او د دانش خپرندوی ټولنې فعالیتونه تر دې وروستیو وختونو پورې په کابل کې ښه فعال روان ول. خو متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې د تیر نظام په دې وروستیو میاشتو کې عموما د خپرندوی ټولنو او د چاپخونو فعالیتونه ډیر زیان متضرر شول او کارونه خراب شول. په دې کې ډیری مطبې بندې هم شولې، ځینې لیلام شولې، ځینو خلکو خرڅې کړلې، تاوانونه پکې وکړل، او ځینې مطبې اوس هم بس بندې ولاړې دي، کار او شی نه لري.
کوم عوامل سبب شول چې تاسې مطبعه وتړی او د پلورلو نیت یې وکړی؟
مګه د دې چاپخونې د کرایو، د کارکونکو د تنخواه وس نور نه لرو، ځکه کارونه نشته، په موږ باندې کرایې اوښتې دي. مګه سره په خپل موجود 12 کسانو کار کولو، هغه موږ 10 کسان رخصت کړل، یوازې 2 کسه کار را سره کوي، نور و 13 نور کسان چې لمک سره تړلی ول په دغه کار کې د اړتیا پر مهال به موږ راغوښتل، یا له نورو هغو مطبوع سره هغو کسانو کار کوو چې زموږ کارونه له هغوی سره تړلی ول، په شریکه موږ د یو بل کارونه کول. هغه کسان هم رخصت شوي دي، ټول په کورونو دي، هغوی کورنۍ لري، همدا اوس ټول بیکاره دي. اصلا د اسلامي جمهوري نظام په وروستیو کلونو او بیا په بیخي وروستیو میاشتو کې د اسلامي جمهوري نظام د ځینو چارواکو لخوا چې هغوی په ارګ کې ول او د فرهنګي مشاورینو په نامه باندې هلته کار کاوه، دوی خپرندوی ټولنو ته دومره ډیر زیات ضرر ورساوه، هغوی زیانمن کړل، د هغوی پښې ووهلې چې په خپرندوی ټولنو کې نوره سانه و پاتې چې هغوی فعالیت وکړي. ځکه دوی د دې پر ځای باندې چې خپرندوی ټولنو سره مرسته وکړي، د هغوی ستونزې ورحل کړي، کتابتونونو ته او خپرندوی ټولنو ته او د دوی چاپخونو ته ځانګړي ځایونه له سرکار نه واخلي، دوی دا کارونه کړل. د دې پر ځای د خپرندوی ټولنو کارونه په خپله شروع کړل او داسې فعالیتونه یې وکړل چې هغه اصلا د دوی دنده نه وه، د خپرندوی ټولنو وه. دوی باید دغه کارونه د خپرندوی ټولنو له خوانه کړي وای او خپرندوی ټولنې سپورټ کړي وای چې هغوی له پښو نه وای غورځېدلې، د هغوی
فعالیتونه نوې درېدلی چې د ارګ لخوانه ځینی کتابونه هم چاپ شول چې هغه ځینی تکراری کتابونه ول ځینی داسې ول چې اصلا په چاپ باندې نه ارزیدل یا په دغه وخت کې نول په کار چې هغه کتابونه چاپ شوی وای یا هغه کتابونه ته لمړیتوب ورکړل شوی وای. ډیری په کې داسې کتابونه چې ورلمخه خبرندوی ټولونو چاپ کړي ول دوی ورپسې دوباره چاپ کړل په هغه باندې هغه کتابونه پاتې شول. د دغه خبرونو پر ځای کې دوی د خبرندوی ټولونو تیار چاپ شوی کتابونه اخیستي وای او هغه په عامه کتابتونونو او پوانتونونو باندې تقسیم کړي وای. د دې ګټه به دا هم وه چې خلکو ته به ارزښتناک اثر رسیدلی وای او دویمه ګټه به دا وه چې خبرندوی ټولنې به په پښو درېدلې وای. نو د اسلامي جمهوري نظام په دې وروستیو کې دغسې فعالیتونه د دې ځینو کړیو لخوا نه وشول چې خبرندوی ټولنې له پښو نه وغورځولې، د هغوی فعالیتونه یې ټکني کړل او بیا په دغه نوي نظام کې هغه څومره ساسې په دوی کې پاتې وه له تیر نظام نه هغه هم ترینه ووتله او خبرندوی ټولنې مخ په سقوط شولې.
سهار صاحب، مطبوعه د بشر یوه مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه، که همداسې مطبعې یو په بل پسې وتړل شي ستاسې په نظر پایلې به څه وي؟
بدبختانه زموږ په هیواد کې کتاب ورله مخه د خلکو لومړیتوب نه و. که چیرې کتاب د خلکو لومړیتوب وای نو نظامونو بدلته داسې یو په بل پسې په بیخ باندې سقوط نه کولای، د خلکو ذهنیتونه به جوړ وای. نو اوس چې دغه د مطبوع په مخ کې کوم خنډونه دي، دوی له منځه ځي، مطابع بندیږي یا دغه کوم خپرنیز فعالیت چې دی دا ټکنی کیږي، نو معلومداره خبره ده چې د خلکو ذهن رغونې ته چې کوم کارونه کېدل هغه به نور نه کیږي او ذهنونه چې ونه رغیږي هلته هیوادنۍ مینه هم نه وي، هلته ملت جوړونه هم نه وي او هلته د ژوند ښه بڼه هم څوک نشي موندلی. او د ژوند ښه بڼه چې نه وي، ژوند په انسانانو باندې غمیږي او هغوی بیا جرمونو او نورو داسې فعالیتونو ته لاس اچوي چې هغه اصلا د انسانانو له شان سره نه ښایي. نو متاسفانه د راتلونکو نسلونو لپاره به دا ډیره بده وي چې هغوی په د کتاب په برخه کې او په فرهنګي برخه کې یا خبرنیزه برخه کې نور داسې څه مواد او آثار نه لري چې هغه هم دوی ته خپل تاریخ وروښوي او یا دوی وهڅوي چې دوی له نړۍ سره ځانونه سیال کړي، تعلیم وکړي، مطالعه وکړي او په نوې نړۍ کې چې کوم پرمختګونه کیږي له هغو نه ځانونه خبر کړي.
مننه. سهار سه تاسو د مطبعې تر څنګ دانش کتاب پلورنځی هم لرئ، د کتاب پلورنځي د وضعیت په اړه راته ووایئ، هغه به هم د مطبعې په څیر وتړئ که روان به وي؟
زما په اند باندې د انسانانو لپاره لومړی چې دی ډوډۍ ده، چې ډوډۍ انسانانو ته ورو نه رسیږي نو فکر کوم هغوی د کتاب په اړه باندې فکر نشي کولی. لکه څنګه مخکې چې ما وویلې کتاب دلته لومړیتوب نه دی، دلته لومړیتوبونه نور شیان دي چې اوس متاسفانه خلکو ته ډوډۍ نه رسیږي. هغوی دومره پیسې نه لري چې ډوډۍ پې وخوري. تاسې به په دې خواله رسنیو کې داسې خبرونه هم اورېدلې وي چې خلک خپل اولادونه خرڅلاو ته وړاندې کوي، خپل اولادونه د لوږې له لاسه او د بیکارۍ او بیروزګارۍ له لاسه خرڅوي. نو په هغو ټولنو کې چې بیروزګاري دغه حد ته ورسیږي چې یو انسان اړ شي خپل اولادونه خرڅ کړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ هغوی به د کتاب په اړه فکر وکړای شي. نو که چېرته دغه کیسه همدغسې روانه وي، بیروزګاري وي او ډوډۍ نه وي، کار روزګار خلک ونه لري، پیسې ونه لري، نو فکر کوم چې ورو ورو به کتاب پلورځي هم د سقوط لور ته روان شي او یو په بل پسې به بند شي، چې دا ډیره د افسوس خبره ده زموږ د هیواد او د هیوادوالو لپاره.
سهار صاحب، تاسو چې کله د مطبعې د خرڅلاو خبر له خپل عکس سره خپور کړی و، لیکلي مو چې لومړنی عکس مو دی چې پکې نه خاندئ، که د خپل تاثر په اړه راته ووایئ، کله مو چې دا پرېکړه کوله او اوس چې حالات ګورئ، د مطبعې او د کتاب راتلونکی څنګه درته ښکاري؟ ستاسو په نظر که دا وضعیت ښه کېدلی شي نو څه باید وشي؟
ما په دې اخرو کې یو مدني احتجاج کړی و د فیسبوک له لارې. مال ته په خپل پوسټ کې هم لیکلی ول چې دا به زما لومړنی انځور وي چې زه بی خنده اخلم او پخواله رسنیو یا په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې خبراوم. زه لزړه نه تاسو ته دغه خبره کوم. ما ملګرو ته هر وخت په مجلسونو کې هم دا خبره کړې ده، په کتابخانی ته چې کوم ملګری راځي هغوی ته مې هم دا خبره کړې ده چې زه هر وخت کوښښ کوم که په خواله رسنیو کې هر څه خبروم، که یو خبره خبروم یا خپل انځور خبروم، لږ تر لږه د هغې تر شا یو پیغام پروت وي. که زما د یوه له مسکا ډک انځور کې داسې څه پراته وي چې هغه یو خپه انسان خوشحاله کړي، لږ تر لږه ژوند ته یې زړه ښه کړي، نو زه به بریالی یم په دغه کار کې او ډېر زیات به خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه نن یو نیک کار کړی دی. خو په دې وروستیو کې وضعیت داسې خوا ته لاړ چې فکر نه کوم زه دې نور وکړی شم چې زه دې له خندا نه یو ډک انځور په خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړم. ځکه یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام ته کیږدي او د فکر رغونې هغه ارمان لیلام ته کیږدي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام ته کیږدي، تاسو څه فکر کوئ؟ هغه به د هغه خوله به خندا ته جوړه شي؟ هغه به دا توان په ځان کې پیدا کړي له دې وروسته چې هغه یو له مسکا نه ډک انځور واخلي او هغه یې په خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي او یا یوه داسې خبره ورسره ولیکي چې هغه د یو چا ژوند بڼه بدله کړی شي. ما دائم کوښښ کړی دی چې که یوه کرښه وي که نیمه کرښه وي هغه زه داسې یو شی خپور کړم چې د یو چا ذهن بدل کړی شي، لږ تر لږه هغه ته دا فکر ورکړي چې زه هم دغه کارونه کولی شم لکه دغه بل انسان چې کوي، زما ژوند هم داسې کیدلی شي لکه دغه انځور کې چې کوم انسان دی، دی هم زما په څیر انسان دی، زما په څیر ستونزې لري، خو له ستونزو سره د حل یوه لارې پیدا کړې ده. خو ما چې څه له کتابونو نه زده کړي ول تر اوسه مې په ژوند کې عملي کړل، خو په وروستیو کې دومره زیات زه د دې حالاتو نه اغیزمن شولم چې ما حتی و نشوی کړلی و خپل ځان باندې هغه خبرې چې د ښې ژوند بڼې لپاره باید ما کړي وی او ما زده کړې وی هغه خبرې هغه په ځان باندې حتی عملي کړی شم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.5
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي دهومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایې چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه مننه. زه هغه وخت ناروی ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا 4 کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو کوچ مېږ افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دې په نورو ژبو باندې نه وو. بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه و. بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې ورسره لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي، د بهرنیو وطن ته د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا دې ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا 10 کاله مخکې ما دا کار شروع کړ. هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تېز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروستیو 2-3 کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ تر څو بشپړ شو او چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې
په برخو ویشل دا قاموس مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څنګ کلمې او لغات شته دی او په نورو کې د نورو
نه دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوی البته نارویجی یا لاتینی او هڅه شوی چې در مسلک یا د هر برخې د څنګ شن مختلفه اړخونه وبرکې نشي د هغوی په هماغه اړوان باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچو تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دی کښته
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې
دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا
بسکر صاحب کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوي مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده دا یوه هم ستونزه وه او هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې چې کله چې ما دا کار شروع کړ او بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت معنی غوښتله پیدا کړم هغه مثال یو بعضې داسې لغتونه چې یوه معنی به و د هغې نه به زیات نه و داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کړ چې نور ډېر قاموسونه وکړم یا د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې دوی د ژبې کار کوي هغې ته ورسم د هغې نه استفاده وکړم داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې د هغې یوه معنا یې دا ده دویمه یې دا ده درېمه ده څلورمه ده پنځمه ده او یا داسې م کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري بېلې بېلې بېخي بېلې هغه هم بیا پنځه ده دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کینوی یا په پښتو کې په نارویژي کې نوی کله چې لږه سه مهمو کلمو او لغاتونو سره مخ شې بیا سلغه سره هم بیت کړي
او دا څه دې په مثال ما غد کتاب په مقدمه کې لیکلې اره زبا یو بل سره ډېر توپیر لري واجب په یو څه کې بدای بل جواب بل څه کې زیات دی وستن سره مخامخ شو مثال د مثال په ډول وایم د کبانو نمونه مونږ وایو کبه مای ولې ناروی کې دا 500 کبان 500 ډوله 500 نمونه لري نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نمونه هر کب ته نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویجی ژبې وی یا پوهنتون کې زده کړې کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد دغه د کټي طبقې نه نیولې کټي کټ نه نیولې تر لوړې پورې کله چې په قاموس کې 50 لغاتونه زخ زیات دي په یو قاموس کې راغونډ کړي نو دا بفتیر دی ما هڅه کړې چې دغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی لپاره څه پکې د ډېره حده پورې د بنوان چې سل په سلو کې دا تل لپاره څه خو د ډېره حده
بسکر صاحب نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي په کمپیوټر کې شته دي که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنی پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیا هلته ګوري یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کېږي ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر
تر اوسه خو دا د پښتو نارویجی پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی او راتلونکي کې بیا ګورو چې څه کېږي ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکله یې معنی پیدا کړو ډېر ځل داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي بدله وي ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت دا هڅه کړې وګورم چې څنګه د خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی یعنې صحیح معنی مې نه ده پیدا کړې او چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې ډکشنریو کې یا د نورو علمي پاڼو کې هلته بیا معنی بل څه وه نو خپله د پښتو نارویجي پښتو ډکشنري دپاره تر اوسه داسې پلان نه شته خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بل اپلیکیشن ته وکولی شو دې ته جوړ کړو نو به لا ښه شي
50,000 کلمې په دې قاموس کې شته دي اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته د کتاب چاپ شي یا هم دغه کتاب ورسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ که نه هم دا به ستاسو اخیری کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی، لپاره نور کارم په کار دی او داسې پلان مې دی چې کولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پورته کړو، بیا ونو بیخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردۍ ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نورو. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. دا څه شته چې پاک میاشت نه تر یو کال پورې او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې با په ښه شکل باندې زده کړي، ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي. مثلا دوی هغه ډول لغت کو دوی د معنا په لټه کې چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې لپاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروې کې چاپ شوی. که چا غوښتي زموږ ادرسونه شته، د دعوت رسنې مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پارک ګوټ کې، په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای پر شیبو کې د مشهور شاعری حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونی د مجله ورستۍ پانه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي، مونږ ته وخت او زمانې سیالي کولی نشو، مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لطف په خپلې زمانه کې نه یو، مونږ د خپلې مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زور اوره مرای د خاموشۍ چاړه راخلې د سبیلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپلې ځوانۍ مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړې دي ایره ایره، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلی، د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی، خو دا انکار اخیر تر کومه پورې، اخیر تر څو به داسې مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو؟ راځئ چې اوخاندو، خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرعور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو، چېرته خو یو فیصله خپله وکړو، راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو، مرۍ تازه کړو یو ځل، چې بیا ملاله اوکړي ټپا، راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځئ چې خپلې معنی وپیژنو، ځان پې پوه کړو، بل پې پوه کړو، راځئ چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وښایو، راځئ چې زور رواج ته اور واچوو، نوی رواج، نوی تهذیب، نوی قانون جوړ کړو،
نوی تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خان
نہ دکانوں پہ نشانیم نہ دخلو نباغي شم نتزلفو بنديوان يم خدايا دوري تزمان مبارک بی شخوبونا چلے خیلا من می نسا مبارک بی شخوبونا چلے خیلا من می نسا چلے خیلا من می نسا دیا خود اوخ کو فلیم رسید لے تل کنانیم دخلو نباغی شم نتزلفو بندیوانیم دایتم دولی تزما نتزان دجانانیم دخلو نباغی شم نتزلفو بندیوانیم دایتم دولی تزما